مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د دسمبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. دا شان یو شمیر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. اورېدلې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
کراچی کې د القاعده ډلې څلور مشکوک وسلوال نیول شوی دي. افغان ولسمشر وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو په محل به د امنیتي ځواکونو پر قربانیو معامله ونه کړي. او په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو خوشا 210 وسلوال وژلې دي. د خبرونو تفصیل د سند صوبی امنیتی چارواکی وایي چې وسلوالو ته د پیسو برابرونکي د القاعده ډلې څلور غړي نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون خبرلن تول چې دا څلور کسان د سفوره ګیټ پیخي چې درې څلوېخ اسماعیلیان پکې وژل شول او ځینې نورو ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خطاب همدار زیاته کړه چې په دوی کې د لوړو زده کړو لرونکو خالد باری په نامه هغه سړی هم شامل دی چې د تحقیقاتو په محالې ویلي میرمنې د کراچۍ خزي سخت دریزه کولې او د غوی لاري ترهګرو ته پیسې برابرولې. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي چې کله پوز له قبایلي سیمو راوګرځي نو هلته به اف سي او رینجر ځواکونو باندې مشتمل د امنیت لپاره ځانګړی ځواک پاتې کیږي. نوموړي پرون قومي اسمبلۍ ته د وینا په محل د پوز د راستنېدو نیټه ونه ښوده. هغه زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو د جګړو له وجې بې کوره شوي خلکو د ستنولو او د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې د ممکنه بدلون د څېړلو لپاره یې یوه کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت په داسې حال کې نن له مومندو امن لښکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لښکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نه کړي. د شاندارې د امن لښکر مشر حاجي زرجان نن مشال رډیو ته وویل چې دوی امنیت راوسته وو نو اوس باید د حکومت ورسره مرسته وکړي.
منگ اس مشران نہ حکومت نہ دا ہی لکو چ زمنگ سرکونا زمنگ تعلیمی اداری زمنگ صحت اسپتالونا دا بحال کئی دی ہر شی گختن ب منگ کو چ جنگونا موکما وسلیم استعمال کما زان ملکما و طالب ملکما او بیام داغی با وجود زما مخر کدا ترقی چ فکر نکیگی.
حکومت شپک کاله مخکې د وسلوالو طالبانو خلاف مومندو کې خلکو ته وسلې ورکړې او لښکرې یې جوړ کړې. خو اوس چارواکي وایي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو لړ کې درنې او سپکې ټولې وسلې ټولې. نن پېښور کې د پولیو ضد کمپاین په دریم ورځ ضلعي انتظامي ماشومانو ته د دغه ویکسینو څخه د انکار کولو په تور د مقامي حکومت یو کونسلر جیل ته اچولی. د پېښور ډیپټي کمشنر وین سجاد خان نن مشال رډیو ته وویل چې د شګۍ هندکیان یو کونسلر سلیم خان له دې وجې په زندان کې اچول شوی چې هغه د پولیو ټیمونو ته ستونزې جوړولې او وړو ته یې دا واکسین نه ورکول. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ځانګړی استازی یو چین پرون پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پوره کړ. پاکستان کې د دې ادارې ویان دی دنیا اسلم خان نن مشال رډو ته ویل چې یو چین له پاکستانی چارواکو غوښتل چې دغلته میشته افغان کډوالو زده کوونکو تعلیم ته دی پام وکړي. په همدې حال کې پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی د لړکې د ملګرو ملتونو د مالی مرستې په تمه دي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو لړکې به د امنیتي ځواکونو په قربانیو معامله ونه شي. محمد اشرف غنی پولیس افسرانو ته په خطاب کې وویل
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو، خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده واوسئ. یو شیبه بې پروایي باید ونه سي. څه چې مو د وینو په بیه ترلاسه کړي باید قرباني نه سي.
تر اوسه نه ده معلومه چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به د روغې جوړې خبرې کله پیل شي، خو دې وروستیو کې افغان او پاکستاني چارواکو د دې مسلې پر سر اسلام آباد کې خبرې کړې وې. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې ویل چې د القاعده او داعش وسلوالې ډلې د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې د راڅرګندېدو رپورټونه راغلي. پرون آشتن کارټر دغه ولایت ته ورغی، ویل چې وسلوال به په خپلو پښو ودرېدو ته پرې نږدي. په همدې حال کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر معصوم سنگزی هم ویلي چې له ډیره وخته راهیسې د ننګرهارانو دا غوښتنه وه چې دغلته د امنیتي ځواکونه د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. د هغه په خبره همدغسې به کیږي. د امریکې پوځ پرون ویل چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هفته د عراق په شمال کې په یوه لویه جګړه کې د داعش وسلوالې ډلې نږدې 200 کسان وژلي دي. په بغداد کې د ائتلافي ځواکونو ویان د امریکایي پوځ کرنل سټیو وان ویلي چې د دې میاشتې په 14 تاریخ خواشه 1500 وسلوالو د عراقي کردانو د پیشمرګه ځواکونو خلاف یوه لویه حمله وکړه. هغه زیاتوي چې د دې په غبرګون کې ائتلافي ځواکونو په دغه بریدګرو سل بمونه وغورځول چې د لومړیو معلوماتو تر مخه پکې نږدې 200 وسلوال له منځه وړل شوي دي. پرون یونان ته تلونکي یوه کښتۍ په ترکیه کې ډوبه شوې او 13 کډوال پکې وژل شوي دي. د دوګن خبری اژانس د رپورټ تر مخه چارواکو ویلي دي کښتۍ کې ډېری کسان د پاکستان، عراق او شام وو او 14 کسان ژغورل شوي هم دي. ژغورل شوو کسانو کې ځینې سخت زخمي دي چې په نږدې روغتونونو کې درمل نه کیږي. دا خبرنو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای په فاټا کې به امنیتي ډیویژن جوړوي. خو بل خاصیون کې وای
چې کوم موجوده ده په کابل چې داوی په تعداد کې وړاندې نه اضافه خو خاين خبره ده غره چې کوم با امن سم عمل دی هغه عمل سرته ورسې نه راغی نه پس بکاری او فورس لاړ شي هغه به کامیاب وي.
په مومند کې د کامی اکشن پلان لاندې د امن ځای لخرې ختم کړای شوې.
دا د وسلې چې وی دا وی ته خپل پولیټیکل حکومت ته حواله کړل چې د دې وخت نور لاړ حکومت نه دا هیله کوي چې زمونږ سرکونه زمونږ تعلیمي ادارې زمونږ صحت هسپتالونه دا به حال کړي. د دې هر شی وختنه به موږ کوو.
او په خیبر پختونخوا کې خزو پولیسو افسرانو ته د پلټنو کولو ټریننګ ورکړل شو.
مونږه تفتیش باره کې ډیر هر څه ځکه مونږ ته پته نه و چې مخ کې چې مطلب ورکوټې سیس جای وکو باندې مونږ ته ملو شي هغه زمونږه ډیر کار راتلې شي. دا فینګر پرنټس باره کې مونږ ته پته ولګې دا مونږ ته ډی این اے باره کې پته ولګې.
د مشال سره واوي تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادعا کړې چې د سپوره چورنګي برید کې ککړ مشکوک وسلوالو سلور مرستیال یې نیولی دي چې تعلق یې له القاعده ډلې سره دی. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکا نه ترلاسه کړی دی. د سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب په نا په خار کې د شلو زنانو یو واستواله ډله هم په منظمه توګه وجود لري. نور تفصيل له کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال سلور کسان عادل مسعود بٹ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولی چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بٹ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفوره چورنګي کې د اسماعیلی رورولې په یو بس شوې حمله مالی مرستیال دی. د مدني ټولنې د یوې فعال غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم، سعد عزیز د کاروبار ملګری او په خار کې د کیم جیمز کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز پنم یو شخصی تعلیمی ادارہ چلے
عادل مسعود بٹ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے
عادل مسعود بٹ یو اعلیٰ تعلیم یافتہ کستے چاچے سینٹ پیٹرک کالج اور سینٹ پال اسکول نے تعلیم ترلا سکڑے اور بیا لوڑ اس دخل لپارا پکال نور لسوا ہوا تھی ایم کے امریکی اطلاڑ التے دے انڈیا نہ پونتن نہ بی بی اے اور نیو یارک فورڈ پونتن نہ دے ایم بی اے سنت ترلا سکو پکال نور لسوا دو نوی کی پاکستان تو واپس راغے او پکال 2000 کی دے تنظیم اسلامی نے میڈل غڑے جو شو
میں
سر سر راجا عمر خطاب دا انکشاف ہم و کوچ پخار کی دا زنانو یو وسلوا لڈلا و منظمتو گا کار کئی
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے
مہم انکشاف دا شوی چی دا زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلتا کار کئی چی مشری دا خالد یوسف باری کور ودانا کئی سوک چی دا یو ایس بی دا لاری زنانو تا دا داعش پاڑا مواد ور کئی پدی تنظیم کی دا ساد عزیز کور ودانا او خواخی دا مفتی توصیف کور ودانا ہم مہم کردار ادا کئی دا زنانا پا یو منظمتو گا دا درس و تدریس دا لاری دا زنانو ذہنو نا جوڑی دا وسلوالو ودونا کئی او فنڈونا جمع کئی تعلیم یافتہ خلکو د وسلوالو ڈلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب ویل چې د داسې قسم خلکو د نیول وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي د ذکر دا چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفوراکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژلي شوي وو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې فاټا په کامي بهیر کې شاملېدو لپاره به د قبایلي سیمو د پارلمان غړي او نورې ډلې په اعتماد کې اخلي او له پوز د واپسې وروسته به په قبایلي سیمو کې خصوصي امنیتي ډیویژن جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په مازیګر کامي اسمبلی تخپل وینا کې ویلي دي چې حکومت د قبایلي سیمو نه د بیکور شو د واپسي او د فاټا د عيني حیثیت د بدلون په اړه سنجیده دي او هم په دې وجه د دې مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړ کړې ده.
فاټا کې ارکان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا.
د فاټا غړي به هم په اعتماد کې اغستی شي او د خپل پارلیماني پارټي او د مخالف ډلې نظر به هم وړاندې اخودي کیږي او دا ځکه چې دا وخت په قبایلي سیمو کې اپریشن روان دی. نو ان شاء الله کوشش وکړو چې ټول برخه ایس په اعتماد کې واغستی شي. نو د فاټا په مستقبل به شریکي فیصلې کوو او دا ځکه چې د فاټا د راتلونکي ترقې دارومدار زموږ په فیصلو دی.
چودري نثار علي خان زیاته کړې چې د فاټا نه د پوز د واپسې وروسته به هلته یو خصوصي سکیورټي ډیویژن جوړوي چې پکې به فرنټیر کانسټیبلری او رینجرز شامل وي.
اس سال ہم نے 48 ارب روپیہ ریزنگ آف نیو سول آرم فورس
سخ کل حکومت اتسلویخ ارب روپے ویلی کڑی دی او دا چکلا پفاٹا کے رینجر او ایف سی زے پزے کڑی شی نو دا پیسے با پہغوی خرچ کولی شی. دا وقت حکومت پا اربون روپے دا ترہ گرے پا مخنیوی خرچ کوی او سخ کل ہم حکومت بجٹ کے او یاونا تر اتیا ارب پوری روپے ویلی کڑی دی. نو دا یو گران کار دے, پیسے زمون سر لگی دی او دنیا زمون ہس مدد نہ کوی, خدا جنگ بمون پخپل کو.
کلچ مشال ریڈیو پدی اڑا د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وې
تر څو پوری یو نه فورس جوړول او هغه نه به دغه کار اخیستل چې کوم موجوده دي په کار کې راغوي په تعداد کې وړاندې نه اضافه شي او هغه وی وړاندې د ډیوټي خو طریقې سره کوله. خو مې خبره دغه ده چې کوم د امن تم عمل دي هغه عمل سره ورسې نه هغه نه پس به کار یو فورس لاړ شي هغه به کامیاب وي. فوج هم نشي کامیابېدلې, سیم نشي کامیابې تر څو پوری چې دا امن عمل التنی شروع شوه او خلق پاغي کې د غوي تاسو اختیار نی ور کړی شوه هغه لا تلاش کول غواړي په دې چې محرومي ال تړي راځي ته.
په دې مقدمه داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان او چې د ترخګري پر ضد د کمی اکشن پلان تر لاندې د خفیا معلوماتو په بنیاد د دولت زرونه زیاتې کاروایانه شوې دي او د دوی باور دی چې ډیر زر به په ترخګري قابو ومومي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن د کامی اکشن پلان د قانون لاندې په مومند ایجنسی کې د امنیتی لخکریانو نه وسلې راغونډې کړې شوې چې پکې میزایلې واړه او لوی مشینونه او ماینونه شامل وو. د خوایزو بیزو د کام سره تړاو لرونکو اویل چې اوس امن راغلی دی او د حکومت کچېرې بیا ضرورت پیښ شو چې لخکریان دې د امن د راوستلو لپاره د دوی سره ودرېږي نو هغوی به تیار وي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه.
نن د قومي اکشن پلان د قانون د لاندې په محمود ایجنسی کې امنیتي لخکریانو ته ورکړل شوي ټولې وسلې واپس واخیستل شوې او وویل شو چې اوس امن راغلی دی او نور ضرورت نشته چې ګنې د دغه لخکرو سره دې وسلې موجود وي. په دې وسلو کې واړه میزایلونه او ماینونه شامل وو. د امن لخکریانو غړو وویل چې په خپل زور وسلوالو ته ماتې ورکړې ده، اوس حکومت دې باید د هغوی سره مرستې وکړي.
زما نوم عزیز ارجان د شندري د امن کمیټۍ سربراه وم. اوس الحمدلله چې مثالی امن جوړ شوی دی. موږ دا وسلی چې وی دا وی ته خپل پولیټیکل حکومت ته حواله کړل چې د دې وخت نور لاړ. موږ اوس د مشرانو نه د حکومت نه دا هیله کوو چې زمونږ سرکونه زمونږ تعلیمي ادارې زمونږ صحت هسپتالونه دا به حال کړي. د دې هر شي غوښتنه به موږ کوو چې جنگونه مو کما وسلی م استعمال کما ځان مل کما او طالب مل کما او بیا هم د هغې باوجود زما مخلک د ترقۍ څه فکر نه کیږي.
په سیمه کې د امن د راتګ سره دا سات د کومو کومو سهولتونو ضرورتونه زیات دي. ملک سروبر خان بایزه وای
2007 نه چې کومه دهشتګردي او کوم نظام وچلېده نو دا صرف په دې وجه باندې وچلېده چې دلته تعلیمي رڼا نه وه، نه تعلیمي داسې ادارې وي. او موږ اوس دا غوښتنه کوو، دا زموږ ضرورت دی، خواهش هم نه دی چې موږ ته دې سکول راکړي، موږ ته دې هسپتالونه راکړي، موږ ته دې روډ جوړ کړي، موږ ته دې بجلی سہولت راکړي. زموږ اوس دا ضرورتونه دي.
بیا نو په دې 15 کلونو کې چې د وسلوالو ضد لخکرې جوړې شوې وي، تر دې دمه ورته ځاني او مالی څومره زیانونه اوښتلي دي؟ ملک سلطان بایزه وای
په دې شپږو کالو کې به زه تاسو ته ووایم ډېر مشکلات او ډېرې قصې. خو 45 موږ سره شهیدان شوي دي، د 82-83 زخمیان دي، د مایوبین دي، خواران سره دغه را سره شوي دي. سفر خو ډېر اوږد او سخت او تریخ سفر و، خو موږ ورته د سفر غوندې ولاړو. او بیا هم چې د خاورې ته څوک غلط ګوري او غلط قدم ږدي، د هغې ته بیا هم موږ حاضرې ورته ولاړ به یې خیره سره.
په دې موقع چې د لښکرو نه وسلې غونډولې شوې، د بر محمود ایجنسی خوایزۍ او بایزۍ سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبدالله شاه هم موجود و. هغه ویل
دا د کامی اکشن پلان یو حصہ ده، او دلته د سٹیټ د ریټ د مضبوطی یاده پاره دلته لیویز مخ کې نو پټول مومند ایجنسی کې نو اوس ماشاءالله په بیزه کې आवाज تعداد په خپل 300 پورې تعداد ده.
او دغه لخکریانو بیا هم ویل چې هر کله که حکومت ته محسوس شوا چې ګنې لخکریان دی بیا راپاتسي او د سیمې د حفاظت ذمہ دې په غاړه واخلي، نو هغوی ورته تیار دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې ضلع انتظامی ماشومانو ته د پولیو د ویکسینو نه د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جرته اچولې دي. او د پیښور د ډیپټی کمشنر ویان سجاد خان د لړکی مشال ریډیو ته بیا ویلي چې د پولیو نه د انکاری والدینو شمیره د تیر په څیر د زرګونو نه راکم شوې ده. او دا وخت په پیښور ضلع کې یوازې دا شمیره د 500 نه راکم شوې ده. نن په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین درېمه ورځ ده. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
په پیښور کې ضلع انتظامیه ماشومانو ته د پولیو د ویکسینونو د انکار کولو په وجه د مقامی حکومت یو کونسلر جیل ته اچولې دی. او د پیښور د ډیپټی کمشنر ویان سجاد خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو نه د انکاری والدینو شمیره د تیر پر سیر د زرګونو نه راکمه شوې ده. او دا مهال په پیښور ضلع کې دا شمیره د 1500 نه هم راکمه شوې ده.
دا جی د سی او چې یو سو میاشتې مخکې پورې د دې تعداد په زرګونو کې وو، چې کوم مجسټریټ دي د دې په کوشش او سره دا تعداد 500 نه ډیر کم شو. زمګه ریاست سیب ډیپټی کمشنر پېښور پکې ډیر زیات انټرست واغشتو. اوس هم زمګه افیس کې ډیلی بیسز باندې د دې میټینګ کیږي او هغه کې دا تعداد 500 نه کم شو. دې کې د شګۍ هنکیان یو کونسلر وو سلیم، چې هغه پولیو چې کوم ورکر زول هغه تنګول او خپل منکاری وو، هغه موږ تین ایم پی او په ته جیل ته ولېګلو. نو هغه نه پس اوس نورم ګورو چې کوم کس به انکار کوي، هغه هم د ډی سی سیب چې کوم آرډر دی هغه په مطابق موږ هغه لېګو. یره چې کوم کس چې رپورټ کیږي اول زمګه ریونیو سټاف زی هغه سره خبره کوي، هغه رضا کوي او چې نه رضا کیږي بیا تین ایم پی او په ته موږ هغه لېګو.
ډیره موده وړاندې به زنی دینی عالمانو او د ټولنې زنی نورو مشرانو د پولیو د ویکسینو مخالفت کولو، خو د څه مودې راهسي په پاکستان کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو په ویکسینو پیټوي ورکړی دی او د پولیو ویکسین یې حلال او ضروری ګرځولې دي. خو اوس هم ځینې خلک د پولیو ویکسینونه انکار کوي، خو چارواکي وایي اوس دا شمیره ډیره راکمه شوې ده. د یادونې وړ ده چې نن په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو کمپین درېم ورځ ده، او په دې کمپین کې د خیبر پښتونخوا 15,000 ماشومانو او د فاټا 9,500 ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکولو هدف مقرر شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زنانه پولیسو افسرانو د پلټنو د روزنې پروګرام سرته رسیدلې دی. په دې روزنه کې 21 زنانه پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. دغه ښځو پولیسو چارواکو د روزنې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی اوس ته دې جوګه شوي دي چې د سړو پولیسو افسرانو په شان پلټنې وکړي او د پیښې ځای ته هم ځان ورسوي. نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتونو کولو 14 ورځې تربیت ورکړی شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه خو پلاتونې کولی شي او نه دوی ته اجازه وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتونو کې خپل برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښې ځای ته هم خپل ځي. پېښور کې د زنانو پولیس ثانوي ډي اس پي شازیا شاهد مشال لیډو ته پدی باب لوای
موږ د دې جوګه شو ته پلان انویسټیګیشن کو لیډیز د دینه مخ کې چې دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډیر انوالو نو یا به چاپی باندې لاړو یا داسې نور سکیورټی ډیوټیز، لیکن دوم رشوا چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې غشو چې هغه مخ کې انویسټیګیشن پخپلو کې پخپلو کې سوال یو بالکل ساينټیفک طریقې از دکړي.
په خبر په قرابه تانه کې زنانه پولیس اهلکارا ایس آی زینت مشال لیډو ته وای چې ډیر څه پدی بیا کیس دکړل اوس بدوی دار سره عملی کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه و د انویسټیګیشن طرفنه، موږ تفتیش بار کې ډیر هر څه ځکل موږ ته پته نه و چې مخکې چې مطلب ورکوټ ایسیس جای وکو باندې موږ ته ملو شي هغه زمونږ ډیر کار رات لې شي. دا فینګر پرینټس بار کې موږ ته پته لګیدا، موږ ته ډی این ا بار کې پته لګیدا چې کله موږ دل تر راغلی نو ډیر زیاتر لیډیز راځي. زمونږ ای معاشره دې سیدا کنه چې لیډیز تانو تنه پرېږدي او اوس هر چې کوم لیډیز راځي نو هغه چې ما ته پته لګیدا دلته زنانه پولیس والے دې ځکه زراغه نو هغه چې سم
مطلب رمخ کې کو دوی ته مونږه وسلا ورکو چې تب کېنه تب بیان اخلي تب د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کېنه هغه تفتیش پم تکوي. نن چې کم د بیچ فارغي کې د کې مونږ دوی ته جنډر پولیسینګ کرائم سین مینیجمنت نور چې تفتیش سره کوم متعلقه خبرې پاغه باندې دوی ته مونږ ټریننګ باندې ورکو.
د پامول دا چې 13 کال کې پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوی دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې یو خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوی حکومت په یو شمیر بدلونونو راوستل، نو بل خوا یې په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو فیصله کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو حلقو کې له مخالفت سره هم مخامخ شوی دی او غوښتنه ترې شوې چې انګریزي د یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي او د نصاب ژبه د پښتو کړل شي. دا چې په مورنۍ ژبه د زده کړو څه ارزښت وي او حکومت د باید د دې مقصد لپاره څه وکړي، په دې اړه تفصیلي رپورټ احمد شاه زمینا اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي چې دا ډول ماشوم په راتلونکو کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته د خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال راډیو ته وویل
منګ دا وایو چې کدی وخت سو پښتنو ته وایي چې تب انګریزي نزد کین منګ دا وایو چې د پښتنو خیرخوان دی انګریزی جب بس دکو خامخا بس دکو خو فرق کول پکار دی چې انګریزی جب بس دکول او انګریزی جب کې سبق دکول دا دوه جدا جدا خبرې دی خپل بچی ته چې نصیحت کوم معلومات ورکوم پوها ورکوم هغه کز په انګریزی جب کې ورکوم هغه سنشي سرولې څنګه چې هغه پخپل جب کې کول شي په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته پخپل جب کې وخی انګریزی ورته د جب په تور وخی
د دوغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال اډیو ته ویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي، نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړي وکړي ترڅو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نشي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی، په پرایویټ سکولونو کې، نور سکولونو کې یا باقي صوبو کې، او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغه ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغه دا شانته کو په کولی نشي نور ماشومان سره. زموږ په خیال دا زیاتې دي چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز لپاره جو سړی دا وی چیرې د خپل ماشومان لپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم لپاره بیل کرایټیری کومه مسله د میډیم دون نه ده، د پښتو شي یا د انګلیش شي، مسله د ژبې نه ده، مسله د پوسټ ده، مسله د پرایورټی ده، مسله د ګورننس ده، لکه دغه ته توجه وکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده، هغه لانګویج هغه په مکول پکار دي او از میډیم اف انستراکشن به ارستو خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم شودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجه ورکولو تر شا څه منطق کېدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منلوای شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. موږ صوبې کې پوزیشن دا سی او چې دلته دا صحیح ده، موږ انګریزی هم ویری دی، منګه اردو هم ویری دی، منګه فارسی هم ویری دی، عربی دی، پښتو، پښتو هم شته. اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدوې دې ته ګوري چې انګریزی چې کوم د سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه په واجب باندې دا کوي. منګه ته هم پکار دی چې منګه خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا او سنی صوبایي حکومت د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وځ کړل سوی نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملت پالو لکلاک برګون سره مخامخ سوی دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي سفیر اغلې یو چین په پاکستان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو د تعلیم لپاره د نور اسانتیاوې پیدا کړي او د غلړ کې د خپل ژوندو د خپل مرستو ژمنه اهم کړی ده. اغلې د خبرې د جمعې په ورځ د پاکستان د سلو ورځنی دورې په وخت کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د خواخوږي خصوصي سفیر اغلی یوچن د پاکستان سل ورځنی سفر وکړو. دغه دوران نوموړی د پاکستان مختلفو سیمو کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کیمپونو دوره وکړه او هلته مختلفو سکولونو کې افغان ماشومانو ته ورکوونکي تعلیم جاج واغستو. اغلی یوچن افغان کډوالو ته په ورکوونکي تعلیمي اسانتیاو تسلی ښکار کړه، خو زیاته کړه چې باید د دینه هم زیات کار وشي. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR پاکستان کی ویان دے دنیا اسلم خان دے دغه سفر په حق لوي
دل ته دراتک مقصد دا ولو چې پاکستان کې د افغانستان سره مازرسي خلک وی خصوصا ماشومان دي چې هغه د تعلیم په حواله سره کوم مشکلات دي او کوم وسایل دي او کوم وسایل نشته د هغه د برابرې دوه لپاره څه کول پکار دي.
آیا یو چین د پاکستان تعلیمي نظام او افغان ماشومان ته د ورکوونکي تعلیم نه مطمئن و؟ په دغه اړه راته بیا هم دنیا اسلم خان وی
مطمئن خو یو څوک دې د امپروومنت د فیزیات ګنجائش ته او ضرورت هم سات او بیا خصوصا د انجنونو چې کوم تعلیم دی هغه به فیزیات تر شاته پدې پاتې دي چې خلک د خپل کلچري سختي د وجه او کله کله د مذهب پر نامه باندې حالانکه په مذهب کې دا هیڅ خبره نه ده انجنونو سکولونو ته د تاګ یا داخله اجازه نه ورکي نو یا چن هم چوارله هغه خپل سترګولې د چوسن به ماشومان د سړي چې هغه د سکولونو څخه بهر دي.
مشال ریډیو چې کله دا خبره د افغان کډوالو د پاره پاکستان کې جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر عمران زی پوړاندې کې خوانو د وی چې پاکستان د غلړ کې خپل پوره پوره کوشش کوي خو بیا هم د نړیوالو ادارو او مرستندوی ملکونو نام مرسته غواړي. د زیاتوي
مین چې کوم فوکس ونو هغه دا و چې د ماشومانو تعلیم او د یوت امپاورمنت چې دا دوه خبرې چې ډېرې ضروري دي. هغه سره سره بیا دلته په اسلام آباد کې زموږ وزیر لفټنټ قادر بلوچ سره میټینګ کوو، سکرټري سره وکړو، یو انسیا چې دلته کوم خلک پیارې سره مجلسونه وکړو. ایز ان اوور آل جنرل طور باندې د تعلیم په فروغ لپاره مطلب چې کافي هغه موږ سره دا وعده مو کړه چې زه به دا کوشش کوم چې یاره دا مسله چې د تعلیم دا مسله چې دا دنیا کې اوچت کړم اوسه طریقې سره
د ذکر دا چې د ملګرو ملتونو لخوا جاری شوی یو رپورټ کې ویل شوی دی چې پاکستان کې 55 لکه ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي او دا راس پاکستان نایجیریا پسې په دویم نمبر لوی ملک دی چې زیات شمیر ماشومان یې سکولونو ته نه ځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماخام 5:30 بجې شوی دی لن خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې سی ټی ډي مشر راجا عمر خطاب پرون خبرلن تول چې د القاعده ډلې څلور کسان یې نیولې دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې کله پوز له قبایلي سیمو راوګرځي نو هلته به په اف سي او رینجرز ځواکونو مشتمل د امنیت لپاره ځانګړی ځواک پاتې کیږي. نوموړي پرون قومي سملیتا د وینا په وخت د پوز د راستنېدو وخت ونه ښود. د پاکستان حکومت په داسې حال کې نن له مومندو امن لخکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لخکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نږدي. نن پېښور کې د پولیو ضد کمپاین په درېیم ورځ دلي انتظامي ماشومانو ته د دغه واکسینو څخه د انکار کولو په وجه د مقامي حکومت یو کونسلر جیل ته اچول شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبان سره د سولې د خبرو لړکې بعد امنیتي ځواکونو په قربانیو معامله ونیشي، خو هغه ونویل چې دا خبرې به کله شروع کیږي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې ویل چې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امریکای پوز پرون ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هفته د عراق په شمال کې په یو لوی جګړه کې د داعش وسلوال ډلې نږدې 200 کسان وژل دي. پرون یونان ته تلونکي یوه کښتۍ په ترکیه کې ډوبه شوه او 13 کډوال پکې وژل شول. د دوګن خبری اژانس د رپورټ تر مخه چارواکو ویلي چې د کښتۍ کې ډېرې کسان د پاکستان، عراق او شام وګړي وو او 14 کسان ژغورل شوي دي.
لړ خبرونه مو د بشیر غاخنا اوریده. اوسم رازو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانه خپل اداري کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړي، خو بیا هم دغه معاملې مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوی د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو د بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي د پاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملې دو تصدیق کوي، نو بل طرف ته خبره غیر واضحه هم کړي ده. اداري وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی. او دا ځکه چې پاکستان پخپلا د دې عذاب نه تیریږي او د تر هغه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولای شي چې د خپل تجربې په بنیاد د نور ملکونو په وزونو ته روزنه ورکړي، خو نه د پکار چې د اتحاد له نیغ په نیغه پوز ولېږي، ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه دي. دریا اخری کې وای چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملې دل خای چې د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی، نو بای چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملې دوه فیصله دی په پارلیمان پریږدي، او دغه رنګ پکار دی چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللې شي او په دې معاملہ حل ته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼخ پلی ادریا کلی کی چې د خیبر پختونخوا حکومت د ډاکټرانو او سرمایدارو لپاره د مراعات او اسانو ورکول اعلان کړی دی، د کومې لقبل چې په سرکاري خزانه د کال په سر سلور ارب روپی اضافي بوج راشي. د ادری په وینا چې د هیڅ شک نشته چې حکومت د هر سره سرکاري اسپیټالونو د حالات ښه کول لپاره کوي، خو کوم کتي شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرینګ یا سارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی، نو یره چې دا سلور ارب روپی به مریضانو ته هیڅ فائدہ ورنکړي. ادری وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکولو کومه فیصله کړې ده، نو لدی به یوازې دا اوشي چې د سرمایه دارانو سرمایه به زیات شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسي. ادری وایي کچري حکومت د ولس په خدمت کې غرضي وي او غواړي چې د ولس فائدہ وشي، نو پکار ده چې ولسی مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسی ادارو لپاره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعات اوست نه کیږي، ولس لپاره عملی توګه سکول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې راغلی چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستانه امرسته وغوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کینی. د ورسپانې په لیکنه دا ځل پر افغان ولسمشر له دې کبله په کور دننه نیوکې هم شوې دي. بلخوا سټاټفارډ نومې وېبپاڼې په افغانستان کې د امن په ارزښت او امکان لیکنه کړې ده چې په کې راغلي په افغانستان کې بې د یووالي امن نشي راتلی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو لنډیز تاسو وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده، نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د لهغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډېر وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورسپانې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل شو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بلې بریدونه پیل کړ. واشنگتن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولی استقبال وکړ. د ورسپانې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي وېبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالي امن نشي راتلای. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مقالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ، خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی، د کوم لقبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د دفاع وزیر آشن کارټر ویلي چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو اهدافو لټولو په هڅه کې دي، خو دوی به دا اجازه ورنه کړي چې دغه کار وشي. نوموړي وویل له افغانستان سره به خپلې اوږدمهاله مرستې جاري ساتي. د هغه د څرګندونو په اړه زموږ د همکار شاه محمود شینواري نه دا تفصیلي رپورټ اورو.
د امریکای دفاع وزیر اشتن کارتن دغه څرګندونې د جمعې ورځې په مازیګر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وکړې. نوموړي د ننګرهار په هوایي میدان کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزي سره تر لیدنې وروسته په یوې خبرې ناسته کې وویل، امریکا له افغان حکومت سره په کړو ژمنو ولاړه ده او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به افغان حکومت سره اوږدمهاله همکاري ولري. هغه وویل په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې هڅه کوي چې ځان لپاره امن ځای پیدا کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې ننګرهار یا د افغانستان نورې سیمې په خپل مرکز بدلې کړي.
The Taliban's advances in some parts of the country, even if only temporary,
Taliban da Afghanistan po baz simu kishta da moqati di aw dui la para dawamdar pati ki dil khatar dai da yow rahbari shwi jagra da cha al-Qaeda aw nur groupuna hasa kewi ch da khpal palat saha para khakri po mug da dui parwan di pura cham tuwali ni wale aw his kala bi ijaza wa nakru ch Ningrahar ya da Afghanistan nur simi da khpal palat markaz badal ikri
here in Nangarhar or anywhere else in Afghanistan.
Da amriki difa wazir da afghan zakuno da mali ملاتړ په اړه وویل، تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو د روزنې، تجهیز کولو او ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره یې بودیجه ځانګړې کړې ده. دارنګه نوموړي افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې دوی هڅه کوي تر راتلونکي کال پورې افغان هوایي ځواک هم پر پښو ودروي.
So US forces are helping Afghan forces from the air.
امریکایي ځواکونه به د افغان ځواکونو سره د تعلیم په برخه کې همکار وي او دا زموږ د پلان یو برخه هم ده چې افغان ځواکونه دا ورته ولري چې په خپل د خپل هواد دفاع وکړي، او په بل برخه کې به زموږ کار دا وي چې افغان هوایي ځواک وروزو تر څو پر راتلونکي کال کې افغانستان یو قوي هوایي ځواک ولري.
Afghanistan will have its own sovereign air force.
په دې خبري ناسته کې د افغانستان دفاع وزیر معصوم سانګزي د خپل امریکایي سیال سفر افغانستان ته ګټور وباله او وی ویل نوموړي سره پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې.
دفاع وزیر سره خبرې پی وکړې، هغه دا وې چې څنګه کېدلای شي چې د افغانستان امنیتي پوزونه نور هم تقویه شي، چې د دې جوګه شي چې خپل کار خپل سر ته ورسوي، افغانان د خپل وطن دفاع کولای شي، کله نور ځایونه مخته خطر او تهدید را نشي. نو په دې برخه کې هم د ننګرهار د خلکو وختنه هم همدا و سه باید هر ارخیزه همکاری وسی، قاطع مبارزه وسی او د خلکو غوښتنو ته جواب ورکړل سی. زه ډیر زیات هلمن یم سه دا پرابلم باندې یا د مشکل باندې به یو د حل لار را پیدا سی.
د امریکایي چارواکو په وینا تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې 9300 ځواکونه موجود وي او له هغې وروسته به دا شمیر 15500 ته راښکته شي، چې دا به د کابل، بګرام، کندهار او د جلال آباد په امریکایي نظامی ځایونو کې پاتې وي.
د افغانستان په اړه راځو اوس یو بل رپورټ ته. افغان ولسمشر وایي د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې او قربانۍ به د سولې په سیاسي پروسه کې له پامه ونه غورځول شي. اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په وخت وویل، د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو خبرداری ورکړه چې د هیواد د دفاع په برخه کې د امنیتي ځواکونو هیڅ ډول بې پروا د منلو وړ نه ده. ښاغلی غنی او زلبیا پر اصلاحاتو او شفافیت تاکید وکړ. وی ویل چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي شته. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین ناورو.
په داسې حال کې چې ویل کېږي ممکن په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کوي چې په دې پروسه کې به د هیواد پر استقلال او د امنیتي ځواکونو په لاسته راوړنو معامله ونه شي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد د امنیتي ځواکونو مبارزه په حقه ده او پر قربانیو به سترګې پټې نه شي. ښاغلی غنی وویل سوله د هر افغان غوښتنه ده. خدای هم وویل چې د سولې د ټینګښت او د هیواد د دفاع په لاره کې هیڅ ډول بې پروایي د منلو نه ده.
برای صلح آرزو داریم، تمام کوشش خود به خرج میتیم، مگر آمادگی سرتاسری
د سولې ارزو لرو او ټولې هڅې به وکړو، خو د افغانستان ساتلو ته باید سراسري آماده واوسئ. یوه شیبه بې پروایي باید ونه سي. څه چې مو د وینو په بیه ترلاسه کړي باید قرباني نه سي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا لس ورځې مخکې پاکستانی چارواکو ښاغلي غنی ته د اسلام آباد د سفر پر مهال ژمنې ورکړي چې ډېر ژر به له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې پیل شي. همدارنګه ښاغلی غنی په دولتي ادارو کې په اصلاحاتو هم تاکید کوي او وایي چې اوس هم د کورنیو چارو په وزارت کې بیوروکراسي موجوده ده.
بدبختانه بیوروکراسي فعلیتان قطعا مورد قبول من است. چطور میشه که یک سال انوز هم
لبد مرغه اوسنۍ بیوروکراسي موقتا د منلو نه ده؟ څنګه کېدای سي د شهید کورنۍ یو وثیقې پسې یو کال ګرځي چې مرسته ورسره وسي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د دې وزارت نوې ودانۍ د امریکا د متحدو ایالاتو په 210 میلیونو ډالر مرستې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر لویدیځ سنډې ته جوړه شوې ده. د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی وای چې د دې ودانۍ له فعالېدو سره به د وزارت چارې ښې او له فساد سره به مبارزه ګړندۍ شي.
تعهد ما به جناب شما و مردم عزیز افغانستان این است.
تاسی جناب او د افغانستان خلکو ته مو ژمنه داده چې دا ودانۍ د قانون د حاکمیت پر مرکز بدل کړو او د همدې ځای د خلکو د حقونو د خوندیتوب هڅې تیزې کړو.
د ولسی جرګې غړي وای چې د کورنیو چارو او د دفاع په وزارتونو کې د تړونونو چارې شفافې نه دي. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون څو ورځې مخکې تایید کړه چې د کورنیو چارو په وزارت کې شاوخوا سل خیالي تړونونه شوي چې بررسي ضروري ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د برتانی سپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید یوه مقاله خپره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د 1500 کلونو د موجودګۍ او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی او کېدای شي طالبان په راتلونکي کې د کندوز په څیر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. نوموړی د لیکنې مهم ټکی د زموږ د همکار احمد شاه اعظمی نورو.
احمد رشید په سپیکټیټر مجله کې لیکي برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان لواک لرې کړل سي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړای سي. خو د تیر 15 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې 4,450 برتانوي او تر 2,200 زیات امریکایي سرتیري ووژل سول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخو د دې هیواد د زیاتره لویو لارو نظام تر څه حد د طالبانو په لاس کې دی. نوموړي لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنیو عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې 15,000 ځواکونه به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی 9,800 عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. بلخوا د ناټو شاوخوا 4,000 عسکر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمیر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخوا د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. په عین وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه سوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. که څه هم دا هیواد عراق غوند نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړې چې د جګړې کولو توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15,000 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. نوموړي په پای کې لیکي که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنگټن کې به څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
افغان طالبان وایي ځانګړی ځواک یې د داعش پر ضد جنګیږي په دې سیمه کې چې یو شمیر وسلوالې ډلې په کې شتون لري او په کې د افغان طالبانو غلبه ده. د داعش لخوا ورته لوی خطر دی. بلخوا افغان طالبان دا مهال له داعش ډلې، افغان دولت، د دې له نړیوالو اتحادیانو او خپلو کې سره په جګړه بوخت دي. دې وسلوالې ډلې ته تر څه حده ملاتړ هم ترلاسه شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو او داعش ترمنځ روانه جګړه څوک ګټي. په دې اړه بي بي سي ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې غټې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
افغان طالبان وایي چې دوی د داعش وسلوالې ډلې پر ضد ځانګړی ځواک د اکتوبر په لومړیو کې جوړ کړی چې پکې څه باندې 1,000 وسلوال دي. لدوی سره بهترینه وسله ده. د نورو طالبانو پرتله ورته سخته تربیه ورکړل شوی او د دوی یوازنی هدف داعش ډله ختمول دي. د طالبانو دغه ځانګړی ځواک چې په تجربه کار وسلوالو مشتمل دی د ننګرهار، فراه، هلمند او زابل په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی چیرته چې داعش وسلوال شتون لري. د اپریل میاشتې را په دوی خوا طالبانو او داعش وسلوالو څو وارې د یو بل پر مرکزونو حملې کړي دي او هلته یې د قابض کېدو هڅې کړي. د دواړو ډلو ترمنځ جګړې هم په ورته سیمو کې شوې دي چې پکې په سلګونو وسلوالو ته مرګ جوبله اوړېدلې. بلخوا داعش ډلې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې یو شمېر طالبانو وجل. د دې ډلې وسلوالو سږ کال په ننګرهار کې د لسو طالبانو نه سرونه پرې کړل. د روان کال جون میاشت کې په پېښور کې د ننګرهار لپاره د طالبانو نومول شوی ګورنر امیر احمد ګل ووژل شو. ویل کېږي چې د ده د وژنې تر شا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس دی. د داعش او افغان طالبانو ترمنځ جګړه د روان کال په جنوري کې هغه وخت پیل شوه کله چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې د خپلې څانګې جوړولو اعلان وکړ او دا لومړی ځل وو چې دې ډلې په باقاعده توګه له عرب نړۍ بهر قدم ایښودی و. داعش هغه لومړی لوی وسلواله ډله وه چې د طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر یې چیلنج کړو. طالبانو القاعده ته پناه ورکړې وه او دوی هم د طالبانو بالادستی منلې وه، خو داعش د بیانونو او ویډیوګانو د لارې د طالبانو سخت مخالفت پیل کړو او تور یې پرې پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. همدارز یو شمېر وسلوال له افغان طالبانو جدا شو، له داعش سره ملګری شو. پر دې سربېره د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د طالبانو ترمنځ په مشرۍ له اختلافاتو هم داعش ګټه پورته کوي. د داعش ډلې له پورته کېدو سره په افغانستان کې د طالبانو بالادستۍ ته لویه خطره ده، خو ځینې ګټې یې اهم ورسولې دي ځکه چې طالبانو د سیمې له یو شمېر هېوادونو سره مذاکرات پیل کړي او هغوی ته باور ورکوي چې داعش به په افغانستان کې پرې نږدي او همداراز د دوی لپاره به خطر نه جوړیږي. د ایران، چین او روس په څیر هېوادونو لره به د افغان طالبانو سره د رابطو نه کولو په پالیسۍ بیا غور کول وي.
زمون همکار اسرار عالم مومن وو د ننګرهار د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ د یوې غونډې پر ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې جنگ بس کړي او د خپل حکومت سره د سولې پر راوستلو کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لارې په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړي شي.
دا چې زموږ استاسې یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دي. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو له لارې د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن، د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمونږ غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه داده چې راځي د سولې لار خپل کو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپل دا ملک جوړ کو او په دې ملک کې خپل سوله راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علما کرام په یو غږ باندې هغه ټولې ډلې غندي چې هغه زمنګ علما کرام وژني، زمنګ ولس ته زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمنګ علما کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې د وژنو ته او د قتل عام ته مشروعیت ورکړي.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمان په دې باور وو چې تر هغه چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي، افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مدرسې پوسنی عصر.
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د امن پرمختګ او شخړو د هواري مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوري لاندې د سټیج ډرامې لړۍ پای ته رسیدلې دي چې پکې ماشومانو سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه آگاهي ورکړل شوې ده. دا ډراما د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده چې پکې د ماشومانو په مور او پلار غږ وشو چې خپلو ماشومانو سره نږدې تعلق وساتي، چې هر خبره ورسره شریکوي. دغې ډرامې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوس هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د پېښور پوهنتون په آغا خان آډیټوریم کې د جنسي تیری د مخي نیولو د پوهې خورولو په غرض د سټیج ډرامه تیر ماښام ترسره شوه او په دې سټیج ډرامه کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاسټلو کې په ماشومانو د جنسي تیری د مخې نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریکې کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي،
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي، ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات. مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچیړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چېرته کسب کوي اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو سره کیږي هغه په یو ډرامه کیږي، ځکه چې ډراما کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینا د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، زه انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم. دغه خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کم دی هغه ماشومانو ته خزه او نارینه دواړه کړي هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي، هغه په ورکشاپ کې دي، هغه په ریسټورنټ کې دي، هغه په هوټلو کې دي او خاص کر د الکانو په هاستلو کې، دغه بیمار ذهنیت چې کم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړی شوی د جنسي تیری د مخنیولو د آگاهۍ په اړه دا ډرامه ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر ګواخنا لند خبرونه اورو.
د سند صوبې امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده ډلې څلور کسان یې نیولي دي. د کراچۍ د پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب پرون خبرونه ته وویل چې دا څلور کسان د سفورو ګیټ پیښې چې درې څلوېښت اسماعیلیان پکې وژل شول او ځینې نورو ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي چې کله پوز له قبلي سیمو راوګرځي نو هلته به ایف سي او رینجر ځواکونه پاتې شي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته د وینا په مهال د پوز د راستنېدو نیټه ونښوده. د پاکستان حکومت په دا سال کې نن له مومندو امن لښکرو څخه وسلې راټولې کړې چې د دې لښکرو غړو ویلي امنیتي ادارې باید وسلوالو ته یوازې پرې نه کړي. حکومت شپږ کاله مخکې د وسلوال طالبان خلاف مومند کې خلکو ته وسلې ورکړې وې او لښکرې یې جوړې کړې وې. نن په خبر کې د پولیو ضد کمپاین په دریم ورځ ضلعي انتظامي ماشومانو ته د دغه ویکسین څخه د انکار کولو په وجه د مقامي حکومت یو کونسلر جیل ته اچولی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر ځانګړی استازی یو چین پرون پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پوره کړ او د دې ادارې بیان دی دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته وویل چې یو چین له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغلته میشته افغان کډوالو زده کوونکو په تعلیم دې پام ډېر کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنو چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو په وخت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان طالبان سره د سولې د خبرو لړ کې به د امنیتي ځواکونو په قربانیو معامله ونه شي. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې وویل چې د القاعده او داعش وسلوالو د قوي کېدو مخنیوي لپاره به افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امریکې پوز پرون ویلي چې د دوی په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هفته د عراق په شمال کې په یوه لویه جګړه کې د داعش وسلوالو ډلې نږدې 200 کسان وژلي دي.
اوریدونکو د مشال رادیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان بشیر غواخ او زمون ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو رادیو اوریدلی شئ. زمون لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.